द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
درنو اورګن کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جوادم په سر کې پام کړی د دې ساده مهمو خبرونو ولندسته د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د نهه یسی شنبې پورز وویل چې حکومت یې د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF د اوه ارب ډالرو د پور نه همې بیا کتنې پوره کولو لپاره تیار دی. د ملګرو ملتونو یو بل پلاوی کابل ته تللی او د دې ادارې عمومي منشي انټونیو ګوټیرش وایي طالبان دې د نجونو پر تعلیم ظالمانه بندیزونه لرې کړي. یونسکو د تعلیم نړیواله ورځ افغانانو ښځو او جنو ته ځانګړې کړې ده. خو د افغانستان لپاره د امریکا سفیر وایي دا ستونزمنه ده چې دا ورځ بې له افغانو نجونو ولمانځل شي. او ګڼو مهمو امریکایي وکیلانو د نهه یسې شنبې په ورځ له اوکراین سره د نویو مرستو په بهیر کې سپینه ماڼۍ دې ته وهڅوله چې د روس د یرغل په وړاندې جګړه کې دې اوکراین ته د M1 ابرامز په نامه د ټانکونو د لیږلو پلان پر مخ بوزي. اوس هم پوره خبرونه اورئ. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د نهه یسې شنبې په ورځ وویل چې حکومت یې د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF د اوه ارب ډالرو د پور نه همې بیا کتنې پوره کولو ته تیار دی. شهباز شریف په اسلام آباد کې یوې غونډې ته په وینا کې د دوستو هیوادونو له نومونو اخیستلو پرته وویل موږ ته د ښي او چپ نه واضح پیغام راکړل شوی چې موږ د پاکستان سره یو او د پاکستان ولس به یوازې نه پرېږدو، خو تاسو ته به د IMF پروګرام پور ورکول وی. څېړونکي وایي پاکستان چې د وخت کوم سیاسي او اقتصادي بې ثباتۍ سره مخ دی نو د هیواد اقتصاد له سقوط نه بچ کولو لپاره ورسره د IMF شرطونو د منلو پرته بل څه لار نشته. خو ځکه د IMF ډله به اوس هله پاکستان ته ورځي چې دوی د لومړنیو شرطونو پوره کولو لپاره عملی ګامونه واخلي. د ملګرو ملتونو یو بل پلاوی کابل ته تللی او د دې ادارې عمومي منشي انټونیو ګوټیرش وایي طالبان د نجونو پر تعلیم ظالمانه بندیزونه لرې کړي. یونسکو د تعلیم نړیواله ورځ افغانانو ښځو او جنو ته ځانګړې کړې ده. خو د افغانستان لپاره د امریکا سفیر وایي دا ستونزمنه ده چې دا ورځ بې له افغانو نجونو ولمانځل شي. د جنوري 24مه د تعلیم نړیواله ورځ سکل په داسې وخت کې په نړۍ کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته نجونی له 492 ورځو راهیسې او د پوهنتون زده کوونکي د تیر کال د ډیسمبر له 6مې راهیسې له تعلیمه بې برخه دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونسکو د تعلیم نړیواله ورځ افغانو خزینه استادانو او زده کوونکو نجونو ته ځانګړې کړې ده او د طالبانو لخوا له تعلیمه د دوی د محرومولو غندنه کړې ده. بل پلو د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټیرش د تعلیم د نړیواله ورځ په مناسبت ځانګړي پیغام کې ویلي اوس د دې وخت را رسیدلی چې هغه ټول توپیری قوانین او کړنې پای ته ورسوي چې زده کړو ته د لاسرسي خنډ ګرځي. امریکایي وکیلانو د قرغیزستان له چارواکو څخه وغوښتل چې په آزاتیک رادیو باندې لګول شوی بندیزونه دی لرې کړي. قرغیز چارواکي کوښښ کوي چې آزاتیک رادیو چې په دغه هیواد کې د آزاد اروپا رادیو یو څانګه ده د تل لپاره بند کړي. د قرغیزستان د کلتور وزارت دغه پریکړه د قرغیزستان او تاجکستان ترمنځ پوله باندې د وسلوال خدې په اړه د یادې رادیو له خوا د راپورونو د خبرولو پر سر کړي چې وزارت وایي داسې خبرونه پکې خبره شوي چې د قرغیزستان د ملي ګټو سره په ټکر کې و. قرغیز چارواکو د 2022 کال په اکتوبر میاشت کې د یادې رادیو ویب پاڼه د دوه میاشتو لپاره تړلې و. دغه حکم په ډیسمبر کې یو ځل بیا وکړای شو او وزارت وویل چې تر هغه به پرځایوي تر څو ځنګړي مواد له پاڼې څخه لری شي بنوي. قرغیز چارواکو همدارنګ د یادې رسنۍ پوری تړلي بانکي حسابونه هم کنګل کړي دي. وزارت ویلي و چې آزادیک رادیو د دغه هیواد رسنۍ له قانون څخه سرغړونه کړي، د جګړې تاوتریخوالي ظلم تبعیض او نورو خلکو هیوادونو ته د نسغام پروپاګاندا کاوه. خو د آزاد اروپا رادیو مشر جیمی فلای د دغه موادو د کتنې او لوستلو وروسته ویلي چې د خبريالۍ لمیارونو څخه پکې تیری نه دی شوی. ملګرو ملتونو د 1.8 بلیون ډالر غوښتنه کړې چې پرې په قبضه شوی فلسطینی خاوره، اردن، سوریه او لبنان کې له فلسطینی کډوالو سره په روغتیا، تعلیم او نورو اړینو برخو کې مرسته وکړي. نږدې 8 میلیونه فلسطینی کډوال په دغه ناامنه سیمه کې ژوند کوي. اکثره یې د غریبۍ له کرښې ښکته ژوند کوي. ملګرو ملتونو له ټولو دغه کډوالو سره مرسته نه ده کړې، خو اکثره ته یې مهمه بنیادی مرسته رسولې ده. دوی په سیمه کې کابو 2 میلیونه فلسطینیانو ته لومړنۍ روغتیایي مرستې رسولې. تر اوو سو زیات خوانځي چلوي او تر نیم میلیون زیاتو ماشومانو ته تعلیم برابروي. او غنو مهمو امریکایي وکیلانو د نه یاسي شنبه پورز له اوکرين سره د نویو مرستو په بهیر کې سپین مانی دیتا وه څول چې د روس ته يرغل په وړاندې جګړه کې دی اوکرين ته د M1 ابرامز په نامه د ټانکونو د لیګلو پلان پر مخ بوزي. د راپورونو له مخې د بایدن اداره په دې غور کوي چې اوکرين ته ټانکونه واستوي ترڅو د جرمني لخوا هم اوکرين ته د لپارد 2 ټانکونو د استولو چانس زیات کړي. پولند د ګولې دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې دوی به د جرمني موافقه او تایید وغواړي چې ترڅو خپل لپارد ټانکونه واستوي، او برتانی تیر اونۍ اعلان کړی و چې هغوی به خپل چیلنجر 2 ټانکونه واستوي. اوکرایني چارواکو ویلي و چې چیلنجر 2 ټانکونه کافي نه دي چې د عملیاتو اړتیاوي پوره شي. اوکرين تل لودیز هیوادونو څخه غوښتي دي چې ورته ټانکونه واستوي ترڅو له روس څخه د خپل ځان په دفاع کې ترې کار واخلي. جرمنی تیر ونی د ناتو په یوه غونډه کې ویلي و چې دوی په اوکرين ته د خپل پرمختللو لپارد ټانکونو په استولو باندې غور وکړي کچې امریکا ورته خپل M1 ابرامز ټانکونه واستوي. د جرمنی دیر شپیګل او یو شمېر نورو رسنیو د نه یاسي شنبه نا وخته داسې نه تایید شوی راپورونه ورکړي چې د جرمنی حکومت پریکړه کړې چې اوکرين ته به خپل لپارد 2 ټانکونه واستوي. د امریکا اسوسییټډ پریس خبری ادارې خبر ورکړي چې امریکا به هم د M1 ابرامز ټانکونو د استولو پریکړه د شروع یا چهارشنبه تر ورځې پورې اعلان کړي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اردوونکو خبرونه مواردل دا وایس اف امریکا دی ودا اوس هم د مهمو راپورونو پر لور. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د نه یاسي شنبه په ورځ وویل چې حکومت یې د نړیوال مالیاتي ادارې IMF ته او عرب ډالرو د پور نهمه بیا کتنې پوره کولو ته تیار دی. شهباز شریف په اسلام آباد کې وی غونډه ته په وینا کې د دوستو هیوادونو له نمونو اخیستلو پرته وویل موږ ته د خې او چپ نه واضح پیغام راکړ شوې چې موږ د پاکستان سره یو او د پاکستان ولس په یوازې نه پریږدو، خو تاسو ته به د IMF د پور پروګرام پوره کول وي. که وای پاکستان چې د وخت کوم سیاسي او اقتصادي بي‌ثباتي سره مخ دی، نو د هیواد اقتصاد له سقوط نه بچ کولو لپاره ورسره د IMF شرطونو د منلو پرته بل لار نشته. د اسلام آباد څخه پر نور حال د الیاس خان پر راپور کې اوري.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د نهه سه شنبه په ورځ اویل چې حکومت نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره د او عرب ډالرو د پور نه هم ارزونه پوره کولو ته تیار دی. په اسلام آباد کې د ځوانانو لپاره د قرضی سکیم پیلولو دستوري ته په وینا کې وزیر اعظم د بیا کتنې بشپړ کولو لپاره د حکومت هیله تکرار کړه او ویل
IMF کو هم نه بڑا واضح پیغام دیا ہے ہم آپ کے ساتھ 9th ریویو مکمل کرنا چاہتے ہیں.
مونږ IMF ته یو واضح پیغام ورکړو چې مونږ غواړو چې نه هم بیا کتنې بشپړ کړو. مونږ چمتو یو او غواړو چې د غوښتنو بشپړ کولو لپاره سرکینو او خبرې وکړو او پاکستان په وړاندې ولاړ شي. ولی چې مونږ تدخی او غسنه دا واضح پیغام راکړی شوی چې مونږ پاکستان سره یو او د پاکستان ولس په یوازې پرې نګدو، خو تاسو ته به دا IMF پروګرام پوره کول وي. سیړونکي وایي پاکستان چې دا وخت کوم اقتصادي بې ثباتۍ سره مخ دی، نو هیواد د اقتصادي سکوت نه بچ کولو لپاره ورسره د IMF شرطونه پوره کولو پرته بل څه لار نشته. خو زیاتوي چې د نهمې د بیا کتنې لپاره راتلو نه مخکې پاکستان ته به د دوی شرطونه منلو لپاره عملی ګامونه اخیستل وي، چې پکې ټیکس آمدن سیوا کول، د بجلی ګیس بیې زیاتول، په پیټرولو محصول زیاتول او د ډالر بیا پرانستي مارکیټ ته پرېښودل شامل دي. وی او ای ډیوا سره خبرو کې سیړونکي زیشان حیدر اویل
سعودیوں نے بھی کہا ہے اور باقی بھی کہہ رہے ہیں جن پر ہم ڈیپینڈنٹ ہیں کہ جیسے کام تو فاسٹ ہے ڈو وٹ IMF از وانٹڈ.
سعودی عرب اور نورو دوست ہیوادونا پچا چې پاکستان ملا تړله هغوی په صفاټو کې پاکستان ته ویلي چې د IMF شرطونه اومني، او دا شان پاکستان سره د IMF شرطونه منلو بل سلار نه ده پاتې. زیشان حیدر اویل وزیر اعظم پټاګه کړه چې دوی ته به اوس د هر څه کول وي، او زیاته کړه حکومت سره د غیر غیر ملکی زر مبادلے ذخیرے سے دپاسا سلور ارب ڈالر پاتشیوی او حالات ڈیر سنگین دی. نوموڑی اوائل ددے اقدامات با حکومتی گندن تا سیاسی نقصان ضرور بھی خور سرا بلا سلار ہم نہ دپاتے. پاکستان دا مرکزی بینک گورنر ویلی سنگ چی دا آئی ایم ایف پروگرام بحال شی نو دا بہر سخبا ڈالر راتلل پیل شی او دے سرا با دا زر مبادلے پا ذخیرہ روان فشار ہم را کم شی او دا ڈالر بیا با ہم پا قابو کی راشی. خبریال او سیڈون کے مہتا بہتر وائی حیوات دا اقتصادی سکوت نہ بچ کولو لپارا دا مشکل فیصلو کولو وقت راغلے دے او پاکستان کچری دا آئی ایم ایف پروگرام بحال نہ کڑو نو نتیجے بے خطرناک بھی. وی او اے ڈیوا سر خبروں کے دنو مبڑی ویناوا
اگر بجلی کی قیمت بڑھے گی گیس کی قیمت بڑھے گی ٹیکسز نہیں لگیں گے مہنگائی ہوگی لیکن اگر ہم ڈیفالٹ کر گئے تو یہ 60-70% میں بھی انفلیشن جا سکتی ہے.
دی ایم ایف شرطنا منلو سرا بگرانی سیواشی حک حیوات سکوت اکڑو نو گرانی ببیا د موجودہ دیرش یا 15% نا شپیتنا اویا فیصدی پورے تللشی. الیاس خان وائس آف امریکہ دیوا اسلام آباد.
وی او ای دی واخ پراونه دوام لري زموږ سره ملګری اوسئ.
درنو اردوونکو د وایس اف امریکا دی واده په پاکستان کې د قومي اسمبلی د سپیکر لخوا د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د تحریک انصاف ګوند د نورو درې څلوېښت غړو د استعفا او د منظوري لپاره سره اسمبلی کې د عمران خان پلو غړو استازیتوب ختم شوی دی. سیډونکو کې کڅه هم د سپیکر پریکړه د ملکی دستور سره سم بولی خوای لدی سره به تحریک انصاف لراتونکو انتخاباتو وړاندې په مرکز کې د موقتی حکومت لپاره د مشاورت د حق نه محروم شي چې له عمله به یې د عامو انتخاباتو عمل لوسته لنجمن شي. نور حال د پیر ولایت شاپې او راپور کې اوري.
تیر کال اپریل میاشت کے دا آغی و وزیر اعظم عمران خان پزد بے باور تحریک کامیابی دو رستو دا عمران خان تحریک انصاف گن دخپل یوسل پینزہ در جھوڑو دا استفا اعلان کرے ہو. دا قومی اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف لخوا دا گن درے سلویخ نور غڑو دا استفاگانو منظورے سر دا تحریک انصاف گن یوسل دویش غڑو استفاگانو پا بازابتہ دو گا منظورے عمل سر ترسے دلے دے. تحریک انصاف دا تیرو دو روزوں دا غختنہ کولا چھ دا دوی پاتے غڑی اسمبلی کی کیناستل غواڑی زکر دا دوی استفا دے منظورے نکڑی شی. پا دے ترس کی دا تحریک انصاف گن غڑو دا انتخابی کمیشن او دا سپیکر دا دفتر مخیتا احتجاجی مظاہرے ہم کڑے وے. نن چکم درے سلوے غڑو استفاگان منظوری شوی پا آغی کی دا تحریک انصاف پا ٹکٹ دا اورکزئی زلین دا قومی اسمبلی منتخب غڑی جواد حسین استفا ہم شامل دا. وی او اے ڈی وچ کلا جواد حسین نا او پختر لمبے دوی خپل استفاگان ولی ورکولی او اسے بیرتا ولی اغستین و اغا خپل جواب صدا سراک
پارٹیانو خپل وقت سرا خپل پیسلی کول خپل وڑی جگہ تا پارٹیانی انڈیپینڈنٹ بھی نیوٹرلی نی قانونی دائرے تا ملکی دے انصاف یہ نظام مشتا دے مختب و مختب للگی دا اسلام آباد ای کورٹ تے سپریم کورٹ تے غتم دی بنے سڑے پلے شیخ پل حد پورا نہیں یو مرضی ہونا خبر ہے نہیں عوام جوڑ کرے ماں مرضی استعفا ورکو اگر یو ٹائم یو وقت بھی ہو کہ ماں مرضی دی کہ واپس خلم نو پکار دارے کہ وقت بنی شیوشی اگر خپل جان دا پر ابل شیستی میں نونا غلط خبر ہے.
دا قومی اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف خپل دفاع کې ویلي که د تحریک انصاف د غړو استفاګانې قبلوم او کونه په یو کې مې نه پرېږدي. مرکز کے واکمن مسلم لیگ نواز گن پخوانی وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی ویلی استفاگان سٹو کی نوچ یو پی ریورک لے او بے بیرتا واخ لے. دا وقت کامی اسمبلی کے دا تحریک انصاف پا ٹکٹ منتخب راجا ریاض پا مشرے کے دا گن مرعور غڑی دا اپوزیشن باضابطہ کردار لو بوی. دا تحریک انصاف وین فواد چودھری ترمخ کامی اسمبلی کے دبیا کی ناستو دا دوی اوازنے مقصد دا چی دا موقتی حکومت لپار حکومت اور دا تحریک انصاف اصل قیادت ترمنز مشاورت شی. سیڑون کی امتیاز عالم بھائی دا سپیکر لخوا دا استفاگان و منظور عمل کا سہم دا ملکی دستور سر سم دے خود دے سر راتلون کی انتخابی عمل دا اس نلانجا منہ شوے دے.
تحریک انصاف کا جو ایک میجر اپوزیشن پارٹی کے طور پہ جو حق تھا اس کی نفی ہو جاتی ہے کہ لیڈر دی اپوزیشن بنتے ہیں.
دا سپیکر دے پریکل سر تحریک انصاف دا نگران حکومت دا مشاورت دا عمل نہ محروم شوے دے. امتیاز عالم پا خبر اوز با مرکزی حکومت دا راجا ریاض پا مشرے کی گڑاگی اپوزیشن سر مشاورت رستو نگران حکومت اعلان کلی کم چھ با عمران خان او داغ تحریک انصاف گن نکم لوی. پلواند نه عمران خان د انتخابی کمیشن لخوا پنجاب کې د محسن نکوی د نگران اعلی وزیر په حیثیت ټاکلو پریکړه رد کړې او د دې په ضد احتجاج اعلان کړی دی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د وی او ای ڈیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د پاکستان د پنجاب صوبې په فیصل آباد کې نامعلومو کسانو د احمدي ټولنې قبرونه نړولي او په ادیره کې یې پراته تابوتونه سوځولي دي. همدا ډول د پنجاب ایالت د سیالکوټ په یو سیمه کې ځایي خلکو د احمدي ټولنې یو مړه شوی میرمن ښخېدو ته نه ده پرېښي، خو بلخوا ځایي پولیسو په فیصل آباد کې د احمدي ټولنې د قبرونو د ماتولو رپورټونه رد کړي دي. نور تفصیل له اسلام آباد نه د ارشد حسین په دې رپورټ کې.
د احمدی ټولنې ویان عامر محمود وایس اف امریکا ډیوا سره د نهې پرواز خپلو خبرو کې ویل چې د ټولنې د قبرونو د نړولو دا پیښه د جنوري په 28 نیټه د نیمې شپې د فیصل آباد په سیمه کې رامینځته شوې. د نوموړي وینا وا چې ځنې شرخوخو عناصرو د شپې مخبره چاپیره لګېدلې ازغن تار غوس کړي او د قبرونو د سپکاوي سره هلته پراته تابوتونه هم سوځولې دي. هغه وایي د افسوس خبره دا ده چې د نن څخه دوه میاشتې وړاندې هم د فیصل آباد هم په دې مقبره کې د احمدیانو د قبرونو کتبې ماتې کړې شوې وې او د هغې پیښې رپورټ پولیس ته ورکړې شو، خو پولیسو مقدمه نه وه درج کړې. په دې اړه د وایس آف امریکا ډیوا سره خبرو کې د فیصل آباد رتن سیمې د تانې سینیر پولیس افسر ارسلان ویل سیمې ته پولیس لیږلی وو، هغوی جاج اغستلی او انځورونه هم د ځان سره سنبال کړي، خو وایي داسې کومه پیښه نه ده رامینځته شوې او زیاتوي چې نه د احمدي ټولنې لخوا په دې اړه کومه مقدمه درج کړې شوې ده. هم دا ډول د احمدي ټولنې تر مخه بله پیښه د پنجاب د سیالکوټ ضلع په چک پیرو سیمه کې رامینځته شوې، چرته چې په شریکه مخبره کې ځایي خلکو د 15 اویا کلن احمدي زنانه مړې ښخېدو ته نه دي پرېښودلې او د احمدي ټولنې د ویان تر مخه په دې پیښه کې هم ځایي پولیسو احمدیان مجبوره کړي چې خپل مړې په 100 کیلومتره لرې چناب نګر کې ښخېدو ته یوسي. د پاکستان د ځینې سیمو څخه د یوې مودې راهسې وار په وار د احمدي ټولنې د قبرونو د سپکاوي پیښې رپورټ کیږي او د جنوري په 13 نیټه د سند په کراچۍ ښار کې هم ځینې کسانو د احمدي ټولنې د عبادت خانی مینارونه نړولي وو او له دې مخکې کال 2022 دسمبر میاشت کې د پنجاب د ګجرانوالی ضلع په باغپورا سیمه کې د احمدي ټولنې د عبادت خانې 2 مینارونه وران کړي شوي وو او هغه مهال هم ځایي احمدي ټولنې تور لګولی وو چې دا پیښه د پولیس د سار لاندې رامینځته شوې. د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف د مذهبي همغږۍ سلاکار مولانا طاهر اشرفي ډیوا سره خبرو کې ویلي د دواړو پیښو د جزئیاتو نه دی خبر، خو وایي چې باید احمدیان او مسلمانان دواړه قانون ته درناوی وښایي. هغه وایي که یو مسلمان تن هم د قانون سرغړونه کوي نو باید چې د هغه پر ضد د قانون لاندې اقدامات پورته کړي شي، او که دغه شان غیر مسلم هم داسې کار کوي نو باید چې د هغه پر ضد هم قانوني اقدامات پورته کړي شي. په پاکستان کې د مذهبي لږکو د حقونو په سرغړونو ملګرو ملتونه، د بشري حقونو نړیوالې ډلې او امریکا هم اندېښنې ښودلې، او په دې وروستو کې د امریکا حکومت د پاکستان نوم د بشري او مذهبي لږکو د حقونو څخه د سرغړونو لپاره د نړۍ په کچه د بدنامو لسو هیوادونو په نوم لړ کې اچولې. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. کغواړی زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
درنو اوردونکو، دا وایس آف امریکا ډیوا ده. د ملګرو ملتونو یو بل پلاوی کابل ته تللی او د دې ادارې عمومي منشي انټونیو ګوټیرش وایي طالبان دې د نجونو پر تعلیم ظالمانه بندیزونه لرې کړي. یونسکو د تعلیم نړیواله ورځ افغان خوځو او جنو ته ځانګړي کړې ده. خو د افغانستان لپاره د امریکا سفیر وایي دا ستونزمنه ده چې دا ورځ به له افغان جنو ولمنځل شي. په دې اړه نور حال زموږ د همکار بارکوال میاخیل په یو راپور کې.
د جنوري 24مه د تعلیم نړیواله ورځ سش کال په داسې وخت په نړۍ کې لمنځل کیږي چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته نجونه له 429 ورځو راهیسې او د پوهنتون زده کوونکي د تیر کال د دسمبر له 6مې راهیسې له تعلیم محروم دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسکو د تعلیم نړیواله ورځ افغانو شدینه استادانو او زده کوونکو نجونو ته ځانګړې کړې ده او د طالبانو لخوا له تعلیم د دوی د محرومولو غندنه کړې ده. یونیسکو نن ورځ تر دې نامه لاندې لمانځي چې وایي پر خلکو سرمایه کاری او تعلیم ته لومړیتوب ورکول. د ملګرو ملتونو عمومي مشر انټونیو ګوتیرش د تعلیم د نړیوالې ورځې په مناسبت ځانګړي پیغام کې ویلي اوس د دې وخت را رسیدلی چې هغه ټول توپیری قوانین او کړنې پای ته ورسوو چې زده کړو ته د لاسرسي خنډ ګرځي.
زه په افغانستان کې په ځانګړې توګه پر واکمنو چارواکو غږ کوم چې ثانوي او لوړو زده کړو ته د جنکو د لاسرسي په اړه ظالمانه او ځان ته د ماتې ورکولو بندیز بیرته واخلي.
په قطر کې د افغانستان لپاره د امریکای سفیر کیرن ډیکر ویلي په افغانستان کې چې د نجونو پر زده کړو بندیز لګیدلې دا ډېر ستونزمنه ده چې د تعلیم نړیواله ورځ ولمانځل شي. میرمن ډیکر پر ټویټر لیکلي نن د تعلیم نړیواله ورځ لمانځل ګرانه خبره ده ځکه چې افغان نجونې او ښځې له دې حق محروم دي. تعلیم د افغانستان د راتلونکي په اړه سرمایه کاری ده او د نجونو او هلکانو لپاره باید شتون ولري. د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوونکي او د سولې نوبل انعام ګټونکي ملالو یوسفزی وایي ښځې له کارونو او نجونې له تعلیم محروم کول د افغانانو د کلتور او مذهب خلاف کار دی. له ویوی آشنا سره په ځانګړو خبرو کې ملالو یوسفزی د افغان نجونو د تعلیم لپاره پر نړۍ غږ وکړ.
په بین الاقوامي سطح باندې لیډران خپل کردار دی ادا کوي. هغه د هم د افغانستان خصوصا یو ځای ودرېږي او مسلمانان ملکونه چې کم دي اغوی دی خون د جنګو د تعلیم د پاره رايوزي شي او د غي د تخفص د پاره دی یوزي خپل غک پورته کی د غي د پاره ډیر زوږی د چې مسلمانان مو کله هم رايوزي شي او دا اوي چې د جنګو د تعلیم د محرومي یا د کار د محرومي د اسلام او د کلچر خلاف زی.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یو ان ایچ سی آر هم د تعلیم د نړیوالې ورځې په مناسبت پیغام خپور کړی او ویلي دي زده کړې د هر انسان حق دی او باید په افغانستان کې ټول نجونې تعلیم ته رسایي ولري. د ملګرو ملتونو د شمیر لمخې 80% افغان نجونې چې سکولونو ته د تلو عمر دی په هغوی کې نږدې 2.5 میلیونه یعنی 25 لک نجونې د طالبانو د بندیز له کبله له زده کړو بې برخې شوي دي. یونیسکو وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هڅه کړې له غیر سرکاري ادارو سره کار وکړي چې افغان نجونو ته له لری واټنه د تعلیم امکانات برابر کړي او نورې لارې ورته ولټول سي. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د تعلیم او نورو بشري حقونو په تړاو د ملګرو ملتونو یو پلاوی 3 ورځې وړاندې له دې هېواد تللی خو د دوشنبه یا ګل په ورځ یو بل پلاوی کابل ته رسېدلی دی چې د بشري مرستو جاج واخلي. د دغه پلاوی مشري د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي د ادارې او چا مشر مارټن ګریفټس کوي چې نن د طالبانو له چارواکو سره لیدلی او په روان کال کې د افغانستان لپاره له نړیوالو د 4.6 ارب ډالرو غوښتنه کړې ده. بارکوال میاخیل، وی او ای ډیوا، واشنگټن.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
امریکا له اروپای اتحاد او برتانی سره په ګډه په ایران نوی بندیزونه لګولې دي او د بهرنی چارو وزارت ویان نت پرایس ویلي د نویو بندیزونو مقصد په ایران کې د بشري حقوقو اواز ته ځواب ویل دي. نور تفصيل د نوشیروان قلندر په یو راپور کې.
په واشنگتن ډي سي کې د یو خبري کانفرنس په وخت د امریکا خارجه وزارت ترجمان نت پرایس په ایران د نو بندیزونو ذکر په وخت ویلي دي چې د ایران د استخباراتو نائب وزیر او د ایران د پاسداران انقلاب لس اهم کمانډران د بندیزونو په ضد کې راوستل شوی دی. نت پرایس ویلی دی دغه بندیزونه د اتحادیانو او شراکتدارو د مشورو وروسته په ځای کړی دی چې یو شمیر اړخونه لري او تازه بندیزونه په دې برخه کې تازه ګام دی. نیٹ پرائز دا هم ویلی دی چې نوې بندیزونه په ایران د حق غوښتونکو په ضد د کاروایانو او گرفتارو په سر پځې کړې شوې دي او په کومو ایرانی چارواکو چې بندیزونه پځې کړې شوې دي دوی په مظاهره چانو ظالمانه تشدد کړی دی. یورپی یونین او برتانیا د ګل دوشنبه په ورځ په ایران بندیزونه اعلان کړي او امریکا یې اوس تایید کړی دی، خو ایران د دغه بندیزونو غندنه کړې او وایي د غربي اتحادیانو نوی بندیزونو ته به زر ځواب ووایي. د ایران خارجه وزارت ترجمان ناصر کنانی په یو بیان کې ویلي دي چې د اروپایي اتحاد او برتانیا خلاف به زر د بندیزونو اعلان وکړي. د یورپی اتحاد او برتانیا لخوا د بندیزونو په فهرست کې بیا د ایران د لوبو وزیر حامد سجادی، د ایران د پولیسو او پاسداران انقلاب یو شمیر سترو افسرانو، د سایبر سکیورټی او د دې سره تړلو کمپنو او د چارواکو نومونه شامل دي. د برتانیا لخوا بیا د بندیزونو په فهرست کې د ایران ډیپټی پراسیکیوټر جنرل احمد فاضلین نوم هم شامل دي. د برتانیا خارجه وزارت ویلي دي چې فاضلین د غیر منصفانه عدالتي نظام او سیاسي خلکو ته د مرګ د سزا ورکولو په سر د بندیزونو په فهرست کې شامل کړی شوی دی. د برتانیا خارجه وزیر جیمز کلیورلی بیا په یو بیان کې ویلي دي چې هیواد یې هغه ټول خلک د بندیزونو په ضد کې راوستي دي چې عدالتونو کې سیاسي فعالانو ته د مرګ سزاګانو ورکولو نه راواخله، په سړکونو د احتجاجونو په وخت په ایرانی ولس تشدد کې ککړ دي. نوشروان کلندر، وی او ای ڈی وا، واشنگٹن ڈی سی.
د وی او ای ڈی وا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
درنو اردن کو راپورونه مو اوریدل او سم یو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د امریکې او د جاپان د خارجه چارو او د دفاع وزیرانو په تیرو ورځو کې واشنگټن کې خپلو کې ملاقات کړی دی چې غرض یې د عوامي جمهوریت چین، د شمالي کوریا او د روس له طرفه د سلامتیا د ورځپزیاتی راپورته کیدونکو مسلو د مخنیوي لپاره خپلو کې اتحاد مضبوطولو. د ملاقات نه پس د امریکې د خارجه چارو وزیر خاغلی انتونی بلینکن خپل یو بیان کې د امریکې او د جاپان اتحاد په هند بحر الکاهل سیمه کې د امن او محکمتیا لپاره ډیر زیات اهم وبللو. د جاپان د قومي سلامتیا او د دفاع د نوو تګلارو ډیره ستاینه وکړله چې پکې دفاعي اخراجاتو کې زړپورې زیاتوالی کول او دفاعي ادارو او بنیادی اډانو باندې زیات اخراجات کول شامل دي. خاغلی بلینکن زیاته کړه چې دا نوې حکمت عملی د جاپان د دې ارادو په صفاتوګه څرګندونه کوي چې جاپان به امریکې او ملګرو ملکونو سره دفاعي ملګرتیا کې د جوخت همکارۍ نوې کردار ادا کوي. خاغلی بلینکن وایي موږ خپلو کې پوخ نیت کړی دی چې د جمهوریت او د بشري حقوقو شریک اقدار به بالا ساتو، د قانون د بالادستۍ د بین الاقوامي نظام به دفاع کوو، د عالمی مسلو په مخنیوي کې د نړۍ د مشرۍ کولو کردار جاري ساتو، ځکه چې دا عالمی مسلې یو ملک هم په یوازې ځان نشي اوارولی. د امریکې د دفاع وزیر لاید آسټن هم د امریکې او جاپان ترمنځ د واضح دفاعي اتحاد اهمیت په ګوته کو او د جاپان په دې صفاتو کړلو چې د سیمې د امن او محکمتیا په ځای د ساتلو لپاره د خپلې دفاع د مضبوطولو اهمه فیصله کړې ده. د جاپان دا فیصله هم یو تاریخی فیصله وبلله چې جاپان کې به امریکانو فوجونو لا د زیات نه زیات کردار ادا کولو موقع ورکړي. خاغلی لاید آسټن په دې لړکې د جاپان په اوکیناوا جزیره کې د امریکې د دولسمې بحري دستې د بیا منظم کولو په خصوصي تور سره ذکر وکړو. دوی چې موږ خپل دغه بحري دستې له جدید فوجي سامان ورکو او د مخبره او د سارنې جدید آلات او معلومات به هم ورسو. خاغلی آسټن خپل وینا په دې ختم کړله چې زموږ اتحاد د نورو ټولو وختونو په نسبت نن ورځ زیات مضبوط دی، ځکه چې دا په شریکه د کار کولو، اعتماد او د شریکو اقدارو په بنیاد قائم شوی دی، کوم چې د کلونو کلونو راسي زموږ د تعلقاتو بنیاد دی. همدغه وجه ده چې داسې هیڅ یو مسله نشته چې موږ پرې قابو نشو موندی، خو شرط دا دی چې موږ خپلو کې اوږه په اوږه تګ جاري وساتو.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 202 3 او یو ایس ای.
تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په وی پانه هم ورکولی شئ. د وی پانه پته ده www.voanews.com/editorials.
درنو اردوونکو د ډیوی سارانی خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د ډیوی تر ماخامنې خبرونه پورې مو کوربه ز مجاهد جواد په لوی الله.